په افغانستان کې د شپې نه بجه شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر او لوی درسیز نن قطر ته لاړل. د طالبانو دفاع وزارت نن په خپل ایکس پانه د مولوي محمد یعقوب مجاهد او قاری فصیح الدین فطرت عکس خپور کړی چې په الوتکه کې انسپاره دي. د وزارت ویلي چې دا دواړه چارواکي په رسمي سفر قطر ته تللي او هلته به له قطري چارواکو سره د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو تر څنګ د قطر د دفاعي وسایلو په نندارتون کې ګډون وکړي. قطري چارواکو او رسنیو تر اوسه پورې په دې اړه انس نه دي ویلي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسلګری وایي چې د پاکستان د سم اهل زندانونو لسګونو افغان کډوال خوشي شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د کونسلګری نن یک شنبه په خپل ایکس پانه کلی چې د سم اهل د مرکز کراچۍ ښار لزندانونو څخه دی وی خځې په ګډون څلويخت افغانان خوشي شوي دي. تر دې مخکې په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان کونسلګری ویلي چې لا هم د سم اهل په زندانونو کې 209 اویا افغانان بنديان دي او دوی هڅه کوي چې ژر خوشي شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن ویل چې سالنګ په ګډون د یو شمېر ولایتونو لارې د واورو د اورې دوه لکبل بندې دي. د وزارت نن په خپل ایکس پانه لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واورو اوري خو هڅې روانې دي چې بندې شوې لارې بیرته پرانیستل شي. په عین حال کې طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویلي چې د تیرو دوه ورځو د اوبخې دوه اونیو اورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. پاکستانی چارواکي وايي په دې ولایت په دې هیواد کې د سختو ورښتونو له کبله لږ تر لږه شپږ دېرش تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي. د چارواکو نن وویل چې دا مرګ ژوبلې د تیرو دوه ورځو په لړ کې پیښې شوې دي. د چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا ایالت کې دېرش تنه د درنو واورو او شدید باران له کبله مړه شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. 15 تنه نور د بلوچستان ایالت ګوادر په ساحلي ښار کې سیل مړه کړي دي. د پاکستان د پارلمان نوی ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شاباز شریف د 50 کلونو لپاره نوی صدر اعظم غوره کړ. لرای اخیستو وروسته د پاکستان د ملي جرګې رئیس سردار آیا صادق د شاباز شریف برای اعلان کړ او ویل چې شاباز شریف 201 رایې وګټل او د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه غوره شو. عمر ایوب چې د سنی ائتلاف لخوا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شوی و 29 رایې خپلې کړې. د پاکستان ملي جرګه 316 چوکۍ لري چې د 216 چوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. 16 چوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړي شوې دي. د صدر اعظم چوکۍ ته یو کاندید د جرګې ساده اکثریت یعنی د 198 غړو رایو ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د اسرائیل د پوځ وینډوی دانیل هاګارین نوول تیرونه په غزه کې د مرستو پر کاروان کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د دوی لومړنۍ پلټنې بشپړې شوې دي. نو موږ په وینا په دغو پلټنو کې څرګندېږي چې د دوی ځواکونو پر کاروان برید نه دی کړی بلکې اکثره فلسطینیان په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې شوي او مړ شوي دي. پر غزه د واکمن حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني روغتیایي چارواکو ویلي وو چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په غزې ترڅنګ کې د فلسطینیانو پر هغې ګڼې ګوڼې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي سرتیرو د ډزو په نتیجه کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو له دې پیښې وروسته پر اسرایل فشارونه زیات کړي وو چې په دې اړه یوه څېړنه ترسره کړي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان ملي اسامبلی د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید شاباز شریف په اکثریت رایو غوره کړ.
محمد شاباز شریف صاحب declared to have been elected as the prime minister of Islamic Republic of Pakistan.
دا چې د شاباز شریف په مشرۍ نوې جوړیدونکو حکومت په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړې شي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري په دې اړه مو په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو لکتونکو او د مشال رادیو خبريال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
طالبان حکومت سره اړیکې ځکه لوی ننګونه او چیلنج وی د شاباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېر زیات خرابې شوې چې ٹی ٹی پی اوربن ختم کړ.
په نورو راپورونو کې به واورې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورښتونو ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره چا بیا وایي تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو مرستو د اړ کسان بیا وایي چې د نړیوالو له مرستو پرته به یې ژوند ډېر سخت وي.
پله می استاذی کوم د مدرسې کې تجوید استاد ایم زره په معاش راکئ، په هغه صرف هم دوم راکولای شم چې د خپل قلم کتابچه سره چې درسي مواد ترتیا لرم دغه په وخت لمه.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیوز پروګرام مهیروي خو اوس راځو د پاکستان روان سیاسي وضعیت. د پاکستان پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړ. شهباز شریف په مشرۍ د سنی ائتلاف له لوري عمر ایوب صدر اعظم ته انکاندیدو چې یوازې دوه نوي رایې وګټلې. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو په اکثریت رایو غوره کیږي. نو تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
شهباز شریف د ملي جرګې په 201 رایو د پاکستان صدر اعظم غوره شو. د پوړاندې د سنی ائتلاف کاندید عمر ایوب چې د تحریک انصاف له ملاتړ برخمنو دوه نوي رایې ترلاسه کړې. شهباز شریف د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ کاندید و. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند مخکې تر مخکې ادعا کړې و چې د ملي جرګې په 206 وشغړیو کې 209 د شهباز شریف د کاندیداتوري ملاتړ کوي. عمر ایوب د پاکستان د پخوانی پوزي دولت مشر ایوب خان المسای او د پاکستان د مرکزی کابینه د پخوانی غړي گوهر ایوب خان زوی دی. نو موړی یو موده د پاکستان د خزانه یا مالی وزیر پاته شوی دی. وروسته لدې چې عمران خان د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو، شهباز شریف د شپاړسو میاشتو په مخه د پاکستان صدر اعظم و. نو موړی د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر رور او شاوخوا ډیر لس کلونه د پنجاب ایالت اعلی وزیر پاته شوی دی. شهباز شریف له 1990 وروسته د سیاست په میدان کې مطرح شو. په دغه کال د پنجاب د ایالتي جرګې غړی غوره شو او د اپوزیسیون مشري ترلاسه کړه. د شهباز شریف په اړه ویل کیږي چې په پنجاب کې د اعلی وزارت پترس کې ځینې مهمې پروژې بشپړې کړې چې د له شهرت سره مرسته وکړه. که څه هم ویل کیږي چې د عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته د شهباز شریف د صدارت شپاړس میاشتنۍ دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه دوره نه وه، خو د صدر اعظمۍ په دې لنډه دوره کې وکړای شول چې پاکستان له پوره دیوالیتوبه وشغوري. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په عامو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د امریکا کانګرس یو شمیر غړیو هم په ویل کې د دې هیواد ولسمشر جو بایدن او بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتي وو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ادعا شویو درغلیو په اړه د پلټنو تر بشپړېدو پورې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې لیک کې د پاکستان ولسمشر او بهرنوی چارو وزیر ته لیکل شوی وو راغلي تر څو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنی بشپړ شفاف او کره تحقیقات نوي شوي باید د پاکستان نوی حکومت ونه منل شي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون په انتخاباتو کې هر راز درغلی رد کړی او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. شهباز شریف د صدر اعظم په توګه تر انتخابي دو وروسته په خپل لمړنیو څرګندونو کې وویل چې له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې د انتخاب کړ. د چې د وینا په محالې د اپوزیسیون غړیو شور ماشور جوړ کړی وو. د برښناو پورونو په شمول د پاکستان د سترو ننګونو یادونه وکړه او ویل چې دا ستونزې به حل کړي.
دا چې د شهباز شریف په مشرۍ نوی جوړیدونکو حکومت به په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړي شي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري په دې اړه مې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو لیکتونکي او د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې. ښاغلی طاهر خان، په پیل کې ملي جرګې ته د شهباز شریف د وینا د مهمو ټکو یادونه وکړه او ویل
د شاباز شریف په اولنۍ وینا کې زیاته توجه فوکس د پاکستان اقتصادي وضع د حالت دی او هغه خپل باندې وویل. یو مثال دا ورکړ چې مرکز سره څومره پیسې وی لکه دوی چې 2,300 روپۍ مرکز سره بینو پاګې کې دوی سبوته سره سبوته 2,300 روپۍ ورکی نو مرکز سره دومره پیسې نه پاتې کیږي چې هغه د فوج تنخواه ورکی او هغه د حکومتي د کارکونکو پیسې ورکړي. نو بارا دا اشاره پدې کوله چې پاکستان حکومت قرضې اخلي په قرضو باندې روان دي. نو اقتصاد دغه مشکلات د خپل باندې بیان کړل او زما خیال چې اقتصادي مشکلات به ځکه وي چې پاکستان دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې د IMF په قرضو باندې یو لحاظ سره ډېر شیان ناغي چلیږي. نو بارا دغه یو مشکل دی. امنیتي مشکل هم د پاکستان شته. د خو د تحګری ذکر وکړ چې هغه به د منځ یو سي د جلبې وباسي، لیکن ګمان نه کوم ځکه چې د ټي ټي پی مسله چې کله 2020 کال کې عمران خان د ناباورې د یو تحریک د عمل لري کړی شنو بیا هغه وخت د ټي ټي پی مسله ځکه خراب شو چې دی مذاکرات بند کړل او ټي ټي پی جنگ بندي ختم کړه. افغانستان حکومت سره طالبانو سره اړیکې خراب شوې. نو بارر امنیتی مشکل به هم د دې د پاره وي ځکه چې دوی د نن نه بیا سیاسي کړکېچ مشته
د امنیو د زیاتېدو یادونه وکړل او دغه د 2015 کال د ترګری پر ضد د جوړی ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان ویلي چې دا باید بیرته عملي شي. آیا دا په هغه وخت کې جوړ شوی او نو عمل شوی او کچېر عمل کیږي کوم د امنیت په ټینګښت کې به کوم رول ولوبوي؟ مهم
ګور کړه چې په 2015 کال کې د پیښور په خوندي باندې بریدوشن روسته بیا دغه اکشن پلان چې دی دی باندې هغه وخت اتفاق شوی ټول سیاسي ډلو د فوج لخوا او هغه وخت کوم حکومت او د نواز شریف حکومت، لیکن ګورې ځنې شین بیا عملی نشول او خبرې خو پاکستان کې کیږي پریکړې وشي اعلانونه وشي، لیکن روسته بیا مشکل دا وی چې هغه رنګ فوکس نشي. باره کې ډېر خبرې وي باره باندې عمل ځکهونه شو چې د پاکستان څخه مشکل سره مخامخ دی. نو خلک هم دا پوښتنه کوي که هغه وخت کې دغه یو پلان عملي شي وو د ترهګرۍ پر ضد باندې یا نور په کوم ډېر شیان وو، نو ممکن نه چې دا اوسنۍ حالت نه وو. نو اوبه کتی شي ځکه چې دا دومره آسان ځکه نه دی چې پاکستان کې حکومت ته دا پوزیشن هم یو ملاتړ ته اړتیا شته، لیکن ګمان نه کوم چې دا وخت کوم حالت دی لکه اوس دا دی دا پوزیشن چې کوم یو عمر ایوب خان چې هغه ماته خپل بده انتخاباتو کې هغه اوس پورې دا وینا روانه ده وغه ډېر سخت جبه استعمالي د شاباش شریف د پاره دغه نو هغه سیاسي کړکې دا سدي چې دا دا کله وی نو بیا ډېر شیان حکومتونه نشي عمل کولی.
بله تای خان، شاباش شریف د خزو یادونه هم وکړه چې په حکومت کې دوی د البته د ستونزو په هواروي کې او د هیواد په پرمختګ کې دوی مهم رول لوبول شي. د ولید ته اشاره وکړه مریم نواز د پنجاب ایالت اعلی وزیر وټاکل شو. د پاکستان په حکومتونو کې خزو مهمه څوکۍ لري دی او مهم رول لوبول دی. یادونه د خزو د وند په ارتباط د څه لپاره و؟
ګوره پاکستان کې دا یو مسله شته چې ځنې پیغامونه هغه خپل خلکو ته ورکړي ځنې بیا نړۍ ته ورکړي. دا د خزو موضوع چې دا په پاکستان کې یو مشکل دی. دلته د خزو د حقونو په اړه باندې سره دی چې په پارلیمان کې تقریبا 50 چې کوم څوکۍ دي ځانګړي هغه د خزو دي، لیکن بیا هم دلته د خزو د حقونو په اړه باندې مشکلات ده او بیا نړۍ اکثر ګیلي کوي ځکه چې ډېر مرسته او هغه بیا ځنې وخت مشروط وي چې دنیا یو خو د خزو یو ونډ هم یاد کړ په پاکستان کې د غي اهمیت، لیکن دا زمانه زړه ده چې د کورنی پیغام سره دا نړۍ ته بیا لیدو هیوادونو ته هم یو پیغام دی چې پاکستان د خزو د حقوقو په اړه باندې دا خبرې زما خلک دغه زیاتره پیغام نورو هیوادونو
ته. تایر خان که راته وای چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې ډیر لګید ډیر انتقادونه پرې کول او دغه ناندري ډیر تیز شوی د شاباش شریف په مشرۍ حکومت اړیکه به د طالبانو له حکومت سره څه ډول وي څه ویل کیږي؟
یو خبر واولو کوم چې کله د شاباش شریف مشر نواز شریف د لندن راغلو هغه دلته خبرې نهسته کې دا ویلی چې د افغانستان سره او هند هم یاد کړو هغه سره به ملکی خکې او په دې حکومت کې د نواز شریف رول وی عقب شاته وی ځکه مهم فیصله باغې کوي. نو د حکومت لپاره به طالبان حکومت سره اړیکې ځکه یو لوی ننګونه او چیلنج وی چې تاسو به یاد وشي کله د عمران خان حکومت ختم شو نو د شاباش شریف مشرک حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېر زیات خرابې شوې چې ټي ټي پی اوربن ختم ک دوی مذاکرات پالیسی ختم کړې مذاکرات نه کې د عمران خان حکومت سره کړو نو دغه مشکل پیدا شو امنیتی. د ټي ټي پی مسله په خپل ځای باندې موجود ده او ګومان نه کوم چې باغی کې مسله ډېر لوی بدلون راشي. ټي ټي پی مسله موجود وي خبرې نه کیږي نو ګومان نه کوم چې اړیکی او تعلقات به افغان حکومت سره ډېر خشي طالبان حکومت سره. لیکن بیا هم ځکه چې ګاونډیانو سره په خپل شاوا شریف وویل چې د کوشش کی چې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکی خکې. لیکن ما تاسو ته مخ کې وی چې تقریر او وینا کول خو آسان وي عملي کول بیا ګران وي. او بل دا چې د افغانستان موضوع سیاسي حکومت سره نه ده، هغه فوج او استخباراتو سره ده او دی حکومت باندې بدغې ډېر زیات اغیز او رول وي.
په اسلام آباد کې د امشل رادیو خبريال طاهر خانو.
ازادي رادیو څلورويش ساعت له تاسو سره ده.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان ادا کړی چې په 2023 کال یعنی تیر کال په افغانستان کې د هدفي وژنو لکتر لګا 315 پته پیښې ثبت کړې دي. د سازمان تیر ورځ د لمنځوړلو او ځپلو دوام تر عنوان لاندې خپل کلنۍ راپور خپور کړ چې په کې طالبان او نامعلوم کسان په دغو هدفي وژنو کې په لاس لرلو تورن کړی دي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د سرغړونو د نورو قضیو ته هم اشاره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د رواداری په نوم بشري حقوقو سازمان ادعا کوي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هدفي مرموزو او له محکمې پرته وژنو لږ تر لږه 315 پته پیښ ثبت کړي دي. دغه سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د شنبه په ورځ لمنځوړلو او ځپلو دوام تر نامه لاندې خپل کلنۍ راپور خپور کړ چې پکې ویلي په دې شمیر کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي او د دغه وژنو پړی د طالبانو پر حکومت او نامعلومو کسان واچولې ده. په دغه راپور کې ویل شوی په هغو کسانو چې تیر کال په قصدي توګه وژل شوی د پخوانی جمهوریت نظام دوه اتیا ملکی او نظامی کارکونکو شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د شوی ادعاو پاړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وایا خو د طالبانو د حکومت ویاندوانو تر دې مخکې ورته راپورونه رد کړي او ادعا یې کړي چې دوی د خپل مشر لخوا اعلان شوی د عمومي عفو فرمان تشمن دي. د رواداری سازمان وی د دغه سازمان څارونکو په 2023 کال کې د غنو بیلابیلو سیمایزو سرچینو په حواله د افغانستان په 28 ولایتونو کې معلومات او اسناد راټول کړي دي چې د پیخي قربانیان او د هغوی د کورنۍ غړي عیني شاهدان د روغتیا او هوانیزو مرکزونو مسؤلین د بشري حقوقو مدافعین مدافع وکیلان د عدلي او قضایي ارګانونو په خواني او اوسني کارکونکو او خوشي شوی بنديان هغه مهمه سرچینه دي چې د یاد راپور د معلوماتو په چمتو کولو کې همکاري کړې ده. دغه راپور لمخي په 2023 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو په پایله کې لک تر لګه 1506 کسان وژل شوی او 206 پته نو ټپيان شوی دي. دغه راپور په دوام کې راغلی چې د تیر حکومت په خواني کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړي د بشري حقوقو مدافعین قومي مخاور د طالبانو مخالفین او نور ملکی وګړي د دغه پیښو قربانیان دي. په دغه قضیو کې هدفي مرموز او پر خپل سر وژنې ځانمرګي بریدونه او د ماينونو او چاودیدونکو توکو چاودنې شامل دي. د رواداری سازمان دا ادعا هم کړي چې په 2023 کال کې لک تر لګه 13 پخوانی دولتي کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړي د طالبانو له مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور د بشري حقوقو فعالان او نور ولسی وګړي د طالبانو له خوا تر نیول کېدو وروسته تریتم شوې دي. همحاله دی او پخوانی سرتیری میرمن چینی غختل نومي راپور کیا چې ازادي رادیو ته ویل چې میړی د تیر کال لپاره له حصہ په کابل کې ورکتی او د هغه په اړه هیڅ خبر نه لري. نو موري ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د هغه میړه د تریتم کېدو مسؤل دی.
روزي کې
له هغه ورځ چې طالب نظامیان راغلل میړه می پکور کې نه وو. بیا زه ولور می د شپې له کوره ووتلو. له هغه وخت تر اوسه می د میړه په اړه هیڅ خبر نشته. نه پوهیږم چې هغه څه شو څه نشو، ژوندۍ دی یا مړ، هیڅ خبر نه لرم. ماړی راځه وکړه چې د هغه یو درک ومومم خو له بده مرغه ونه توانیدم
نه پیدا کنم، اما متاسفانه نتونستم.
بلخوا د بشري حقوقو فعال رودابه فروتن وای دا ډول پیخي د بشري حقوقو او بشري ازادۍ تر بوختن لاندې راولي. نو موري ازادۍ رادیو ته ویل
رسیدګي کردن به جرایم جنایی
د طالبانو د جنایتونو ته په کتو چې د بشري حقوقو خلاف دي باید نړیوالو محکمو لکه په هالند کې د حق محکمه او د بشري حقوقو د نورو ادارو لخوا وڅیړل شي او پراتلونکو کې د افغانستان په اړه په پریکړو او د طالبانو سره په خبرو اترو او معاملو کې دغه ټکي باید په پام کې ونیسي او د هغې مخې د پریکړو کوي
سره یې رفتار سره کار کنن.
دا په داسې حال کې د چشپګ میشتي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوی دفتر یونما ادعا کړی و چې طالبانو په افغانستان کې لبیا زری واکمنۍ راهیسه د پخوانی حکومت د پوزیانو په ګډون لا تاسو وضعیت بشري سرغړونه کړې دي چې پکې 213 قضیې له محکمې پرته د وژنو خپل سری نیولو شکنجه او ناوړه چلند جبري ورکیدو او ګواښونه شامل دي. د طالبانو حکومت هغه مهال د یونما دغه راپور موندنې رد کړې وي. د دې ترڅنګ طالبان په افغانستان کې د خپلې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ځینو هیوادونو لخوا د افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پته د څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورښتونو ګڼ ځانیا او ماليزیانو نړولي او د سالنګ لارې په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړلې دي. یو شمېر ځانمن شوی او ازادي راډیو ته ویل چې د درنو ورښتونو له امله کورونه ویجاړ شوی او مرسته سخت حالتي لري. نور جزئیات د سناکا کړپ راپور کې
کته هم د طالبانو حکومت په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د سړې هوا روسي ورښتونو او سیلابونو لامل د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه تازه معلومات نه شریکوي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وی خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه وختي او یو شمېر لارې هم د مسافرو پر مخ تړل شوې دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې دوامدار ورښتونو لامل لډي روسونو سره مخ شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد عالم وویل چې په یاد ولایت کې د درنې واورې لامل خلکو ته ځانی او مالی زیانونه ورپېښ شوې دي.
د غزنی ولایت کې په زیات اندازې باندې واورې شوې دي. یو نفر د رشیدان ولسوالۍ سره ولسوالۍ ته روان و چې د شپې خپل ځوان د لاس اور کړی ده. زیات کورونه هم چپه شوې دي او زیات مالی او ځانی تاوانونه لري.
یو شمېر خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درنو ورښتونو له امله د دوی کورونه ویجاړ شوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوست ولایت په مرکز کې د وچې خوړې سیمې اوسیدونکي اجمل زازی ازادي راډیو ته د ورښتو زیانونو په اړه وویل.
درې کوټې مو ویجاړې شوې دي، دوه خچورې ویجاړې دي، خاتمې سامانونه په کې ویجاړ شوي، خراب شوي دي، بل کوټم دی ډنګې دوه په حالت کې دي. وانم چې موږ سره مرسته وکړي.
پورته وخت کې یو شمېر کسان ویلي چې د واوري او بارانونو د ورښتونو لامل یو شمېر لارې د مسافرینو پر مخ تړل شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو لامل د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ په لارو کې مسافر له ستونزو سره مخ دي. نوموړي چې نن له مرکز څخه نړۍ ولسوالۍ ته سفر کړی د دې لارو تازه حال راکوي.
د لارې په مسیر کې ډېرې داسې یو غرخېدنې شوې وې چې له امله یې د مسافرو د تګ راتګ لارو تنظیم پیدا کړې وه. نو اوس پیلن دپاره په دغه ډېرې ساحې وې په مرکز خوا او شاته دغه مراورې ولسوالۍ ته غځېدلې لار چې درې ته غاښي کنډو ته ختې وه، په دغه لاره هم له ورښتونو له امله دغه ځینې د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وې.
دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاري قدرت الله ماس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې تر پرونی ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. په ورته وخت کې د سالنګ لویه لار چې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د خلاصولو هلې ځلې روانې دي. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د کپ په دیالسمه په خپل ایکسپانه لیکلی د سالنګ لوی لار چې د ورښتونو له امله له څلور ورځو د ترافیکو پر مخ تړل شوی، هڅې روانې دي چې د طوفان د نه پیلېدو په صورت کې د ورځې په اوږدو کې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق تازه د وختو ځاني او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې په یوه بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه شان له 450 زیات کورونه نړېدلي او له 500 زیات څاروي له منځه تللي دي. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو دا څپه چې د روانې کب په لومړۍ نیټه پیل شوې ده ښایي تر سبا دوشنبه پورې چې د کب 14 نیټه کېږي دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې سږ میلادي کال په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. خو په لور ته مرستو ته اړ کسان بیا وایي چې د نړیوالو مرستو پرته به ژوند ډیر سخت وي.
افغانستان لپاره د مرستو د کمیدو د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا وایي په داسې حال کې چې له 2024 کال دوه میاشتې تیریږي، تر اوسه یې په روان کال کې افغانستان ته د مرستې لپاره یوازې 88 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د یکشنبې په ورځ اوچا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې کمښت بشري پروګرامونه لږ اکثر مخ کوي. د ملګرو ملتونو یاد دفتر ویلي چې په 2023 کال کې د بشري مرستو شریکان توانېدلي په افغانستان کې 3 میلیونه وګړو ته تر خپل بریده یو ډول مرسته ورسوي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د اکشن می پورز ایکسپانډ کې لیکلي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، چې د مرستو کمښت وضعیت لا خراب کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان ډېریو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه شوي او یخنۍ بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا ډېره کړې ده. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د یخنۍ د زیاتېدو له امله خوراکي توکو او سون توکو ته اړتیا لري. د بدخشان د فیض آباد اوسیدونکي رقیه ازادي رادیو ته وویل چې له یوې خوا یې ماشوم زوی ناروغ دی چې د درملنې توان یې نه لري، او له بلې خوا هوا سړه او د سون توکو د پیرلو وس نه لري. هغه وایي یوازې یو ځل ورسره مرسته شوي.
له موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، یوازې کله چې ښار ته راغلم یوه بوجۍ وړې را کړې وه، بیا مې تر اوسه هیڅ نه دي ترلاسه کړي.
یوه بله میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده، خو د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
اوس مهال ډیر زیات قرضدار یو، اقتصاد وزن دومره ښه نه ده. پله مې استاذي کوم د مدرسې کې تجوید استاد یم، 1000 روپۍ معاش راکوي. په هغې صرف هم دومره کولی شم چې د خپل قلم کتابچه څه چې درسي مواد ته اړتیا لرم دغه پرې واخلم. نو ډېری ځایونو کې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅ کله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلي شوی یم.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په لاس او پښه معلول دی وایي
منطقه ما درې ورځې کېږي چې زموږ په سیمه کې واوري او بارانونه دي، او وایي چې دوه ورځې نور به هم اوري. د اولادونو لپاره مې ډوډۍ جامې نه لرم، او د سون توکي هم نه لرم چې په کور کې ځانونه تاوده کړو. بې لاس او بې پښو یو هیڅ څوک نشته چې زموږ لاس نیوي وکړي.
دا کسان لمرستندو یا ارګانونو غواړي چې د دوی حال ته پکتو مرسته ورورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان WFP د عمومي اړیکو مشر فلیپی کروپوف د مارچ په اوله ازادي رادیو ته وویل چې په سګنی ژمي کې توانېدلی چې یوازې 1 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي، خو د سږکال تر مې میاشتې پورې 168 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، څو پاتې 14 میلیونو نورو سره هم مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې په 2024 کال کې به د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، نږدې 24 میلیونه خلک، بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو سما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپورو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډېر زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی، قسم دی چې هغه پخوانه فیصل شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم هغه پیسې لري چې دی پټې اخیستی، دوی شکو دی که د ښکاره ښکار اخلي. اله دا شه زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحدی زنجر زخم تاس طرف آڑی کسی اور رشمزو کو رسالی کے دے تیری چرشنبی فورا زامر بالمعروف او نهر منکر بلی طالبانو لیش نرزوانانو سر زور زیادتی وکاوی زکا غوجری خریدی دی او وحل و ڈبوالی هم وارکول او رست این لدی خبرداری اور کسی نوزی سوک جری نخریی البته دا شکار دا سی جر رشول پی اسلام کی شرعی کار دا خدا وهل ډبول او یو دم نا ببره حمله دا د ستر جبریات فاته نو زمر دا پیغام دی ورسیږي بوله مقامات سلام
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. زه واحد لا وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کلیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې زموږ په کلیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهیروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر او لوی درسیز نن قطر ته لاړل. د طالبانو دفاع وزارت نن په خپل ایکس پاڼه د مولوي محمد یعقوب مجاهد او قاری فصیح الدین فطرت عکس خپور کړی چې په الوتکه کې سپاره دي. د وزارت ویلي چې دا دواړه چارواکي په رسمي سفر قطر ته تللي او هلته به له قطري چارواکو سره د دواړه خیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو ترڅنګ د قطر د دفاعي وسایلو په نندارتون کې ګډون وکړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری وایي چې د پاکستان د سن ایالت له زندانونو لسګونه افغان کډوال خوشې شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د کنسلګری نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې کلی چې د سن ایالت د مرکز کراچۍ ښار له زندانونو څخه د یوې ښځې په ګډون څلوېښت افغانان خوشې شوي دي. تر دې مخکې په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری ویلي چې لا هم د سن ایالت په زندانونو کې 209 افغانان بندیان دي او دوی هڅه کوي چې ژر خوشې شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ په ګډون د یو شمېر ولایتونو لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې دي. د وزارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واورو ورې، خو هڅې روانې دي چې بندې شوې لارې بیرته پرانیزي. له بلې خوا، د طالبانو د حکومت له پیکو سره د مبارزې وزارت ویلي چې د تیرو دوو اونیو ورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د سختو ورښتونو له کبله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغو چارواکو نن وویل دا مرګ ژوبلې د تیرو دو ورځو په لړ کې پېښې شوي دي. د چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا ایالت کې 10 تنه د شدیدو ورښتونو له کبله مړه شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د پاکستان د پارلمان نوی ملي جرګې نن د رایو پاکستانیت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره نوی صدر اعظم غوره کړ. له رایې اخیستو وروسته د پاکستان د ملي جرګې رئیس سردار آیا صادق د شهباز شریف بری اعلان کړ او ویل چې هغه 201 رایې وګټلې او د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه غوره شو. عمر ایوب چې د سنی ائتلاف لخوا د صدر اعظم څوکۍ ته کاندید شوی و، دوه نوی رایې خپلې کړې. د اسرائیل پوز ویندوی دانیل هاګارین نوول تیرونه په غزه کې د مرستو په کاروان کې ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د دوی لمړنۍ پلټنې بشپړې شوې دي. د نوموړي په وینا په دغو پلټنو کې څرګندېږي چې دوی ځواکونه پر کاروان برید نه دی کړی، بلکې اکثره فلسطینیان په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. پر غزه د واکمنې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، روغتیايي چارواکو بیا ویلي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په غزه تړنګ کې د فلسطینیانو پر هغې ګڼې ګونې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی و، د اسرائیلي سرتیرو د ډزو په نتیجه کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي.
law enforcement information identifies Iran.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق او اصلي لار ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي، د دوی توازن خنوي، اکثره رنگ توریږي، ټوخلی لري، سابندی لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهی لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال می کار نه شوی کولای.
مازغم د شیخ بیدل او د بدن د شیخ لرزا کول در به کو کوټ به جنجال رانه کیده، ورونه بو خستر غنه را تکته و علم تقالم به نه شام سکالا پټای نه سکاله د سارو غنچ بو زوبل بو غنس بو اچم پټای چې پرې کوم ګور سبلاړ مانتم چکر چارت مارس مو
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې واوري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي، خود سید محمد په لیدو تختیدلې وي. دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ژر راسه سراغ در سره راوړه.
تا اوس مړ کړم سر ولاس در باندې کړه.
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دي. زو یا تل تا مې زار کې تا پتا څه شي مې دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپای ټولنې د اعتیاد او نشه یي موادو د سارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوي خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروینو د قاچاقو اصلي لارې دي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لمنه کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تاریخو قاچاق نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره شوی، خو په دې راپور کې دا هم راغلی چې په دې هیواد کې د تاریخو لوی زیرمې د دې سبب شوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تاریخو قاچاق دوام وکړي. د مرکز موندلې یو کیلوګرام تاریخ چې یو کال مخکې به یې 219 امریکایي ډالر و، اوس 402 ډالر ته پورته شوی ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنت لینیل وایي چې د افغانستان د ډېری تاریخو څخه په ګاونډي هیوادونو کې هیروین جوړیږي.
د افغانستان له تاریخو څخه یوازې په افغانستان کې هیروین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلي دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کیږي چې هلته د هیروینو په جوړولو کې قرض نه اخیستل کیږي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد سره د مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس موندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تاریخ څخه هیروین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروینو نیول کم شوی دی.
پروسه ښکار په اروپا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل شي. په افغانستان کې له دوه کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تاریخو او نړیوال بازارونو ته د هیروینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریخو لوی زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته ورستی را رسیدلې معلومات ښیي چې افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډیر هغه هیروین او خیخه چې په افغانستان کې تولیدیږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري که اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي متاجر به شیشې او فینتانیل غوندې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقیږي. ان دا چې په ایران او پاکستان کې جرمی ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایران څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې نشه یي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادیږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو احتیاط د نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د احتیاط لامل کیږي.
په سریخو کې عضوي مواد دي چې هغه وروسته بیا په کاربن ډای اکساید او په کاربن مونو اکساید باندې بدلیږي چې نشه راوړونکي دي او دوی تب بوی کولو ډول وي او که په سکولو ډول باندې وي دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان په سریخو معتادیږي؟
اکثر پستریخو او رنگونو باندې هغه کسان متادیږي چې وي مخکنه احتیاط ولري یا نشي مواد استعمالي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشي والا، ټابلیټ کا والا، ټرامادول او افینو والا کسان چې د نشو څخه استفاده کوي او ډېرې دي تلېواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلی او د مختلفو نشو خوند او نشو ګوري. نو اکثر په سریخو هغه کسان معتادیږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي تر څو خماري پرې لري کړي؟
پسریخ معتاد کسان سریخ د خپل خمارې د لری کوله د فارم کولې شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کی، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورسخه کوي، او ډیر کم دا سیدی چې د خړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثر دوی لکه د سیګریټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي، یا دوی د دود ډول باندې دوی اکثر د سریخ او رنگونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشه یي مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشیان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا بویي او یا د دود کش کوي او دغه څخه همدارنګه د ډیزل او د رنگونو او بدبختانه د سریخو د دې شان څخه استفاده کوي. دا هم اکثر هغه خلک ډیر استعمالی کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغه کسانو نه کی نه خنیت سي دي سي پستریخو موتاد دي.
هغه کسان چې په سری خوبانی معتاد وي د دوی توازن خنوي اکثرا رنگ توريږي ټوخلې لري سابندي لري اکثرا ټوخيږي نفس کوتاهي لري ګنګس وي دوی هم همدارنګ نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي ځکه چې په دې کې درندک کیمیاوي او عضوي مواد دي دغه په خطر باندې د سګو ناروغيان ورته ډېر پیدا کیږي ټوخيږي دوی سابندش لري او همدارنګ لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي ګنګس وی او خپل کار نشي کوي حافظه د لاس ور کړی حافظه کمزوري کی خپل کار باندې تمرکز نه لري او بل اخره کیدل شي چې د دینه غټو نشو ته هم مخه کی
پښلی خود متادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده او دغه نه وروسته بیا تر 15 ورځې پورې نور نام داسې تدابیر ده دا ناروغان هم لکه د نورو نشئی ناروغانو په شکل باندې چې خوب نورزي او نور ځان درد کې د معتادینو وروسته قهر غوسه کوي جنگونه کوي دوی هم همدا اراز علائم لري او چې د دوی کوم اراز علائم لري دا ماغي مثلا د بی خوبی د پاره د بی خوبی دوا د زړه تنګون د پاره زړه تنګوالی دوا د دردونو د پاره د دردونو دوا استعمالیږي تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري لکه ټول روغ دي کسان چې څنګه تداوی کیږي او هغه ته کم نوړه اراز علائم پیدا کیږي هغه نوړه اراز علائم تداوی کیږي بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کیږي دا غي اواز دواګان ورکول کیږي نو دلته موږ ایوازي سکول شو هغه اراز لایم لوکل یا په موزي ډول چې کوم اراز لایم پیدا شوی ایوازي موږ هغه تدوی کوو
د شریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده ترسو په شریخو معتاد نسی
اول خدا چې د سری خو خپل کاروبارین باید ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د تجربه مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو د چرسو په کاروبار ځای کې د پودونو کاروبار ځای کې او د مختلفو نشئی په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړي هغه اول درجه معتاد شوی دي نو د سری خو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زمونږ توصیه ده چې دوی باید یو خو سری د څه د پاره یو څو کړي مثلا کسان مشخص وي مشخص کسان ته ورکی او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځي کې یا دسي خلک چې دوی ته مشکوک وي هغه خلکو ته باید هیڅ کله سریخ او رنگونه نشین په خپل سر باید ورنکړل شي
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشئی موادو غوندي احتیاط لري
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې پلا دی پودر وې یا مې خور دې زت پودر وې یا دې مې پودر وې
لکه په مړی کې نو په مور خو اوس به خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الرحمن پلس کلنی کلمړی په چرسو او وروسته په نورو نشئی موادو محتاط شو د چې لاسو کالو راهیش نشک وی وای چی د نشو په لمړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کاروانده کې کار کاوه خو وروسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پات شول سیف الرحمن چې اوس په وروختون کې بستر دی زیاتوي کنه شې نه کولای اوس په د نور خپلوانو غونډې خزوند درلودای د چې سیف الرحمن د اتیاد له عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې مخ سره د زړه خاله کړی دی
ولا نشه مخ خپل پټای مټای کاوه ولا متاد د ستون سمرګور براتای د شرا صدغه نشاوکه چارس مارس وای دا د دې چې غوښه پر وګ د کړما چې د سیزون مې د بل رقم سره مازغم خراب او چارس مې وای پټای مټای مې نه کاو کوټ مې جنجال کاو درس مې ولا پنځم پورې یاله دا بس چې مرګور په نشور وګ د کړم درس مې نه پات یاره نشو دا لاس خار کې کوم دا هغه مې مې د تریاکو شیشا نمونه چارس ولې چارس نه بیا غس پد سینې مې ګولې شپه او ځکاپې نه بیا غس شیشاش په شیشې نه بیا غس سینې مې تریاک شول ولا مازغم د سی خو بیادل او د بدن د سی لرزه کړه در بیکاو کوچ به جنجال رانه کېده ورون بو خسترګنه را تکته وایلم تقوالم به نه شام نشکاله پټای نسکاله د سارو غنچ بو زوبل بو ګنس بو ا چېم پټای چې پرې خو مرګور سبلاړه مانتم چکر نه چارت مارس مو وای نشام یو دا د درسه څلور سر پی مور کولی ورځ دا اته نه لکه وتللی نشام چې نه کاله اوس موټر وو بل کار بار نه ځان ته جوړو پیسې به کړو ورور چې بانګ نه ورو دی غل دی ځپن لکه ماش به راولې کوم به زر 2000 روپۍ کې وای هغه ما پټی مو کړن چې به سره ټول د څه کار دا ما ورته لسی د مریض دوه ما د څه خبر نو چې نه شاو شاین ورکا د کور د پښونو مې په پټاوان سودان کور جنجال مې کاو شپې به ما تاله ما چارت مارس مې وای شپې ورځې ټون کور کې بنک نه ستل کور کې ورونو جنگ راسه کاو دا یو ورونو دغه ته په خاص سره کده زبې وایلم قوالم زه به تختیارم د بی مې بی دوه به وایلم پختې موسم درکې
په خاطر کې مو وریدل چې سیف الرحمن وای د نشو په لومړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه خو ورسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی
آیا پوهیدلاست آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې به وخت هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي د تحریک کوونکي مواد چې د عصب تنبی کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډیر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي باعث د سخت د جنین کیږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلې شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه بند وا نه می اٹھا کولا مول تاسی بل خوب ہو جائے زکه په دیوال را واخد
پخ دې پر ځای و چې پرون می خپل چری توپک خرڅ کړ کنه نو مغزمه به در باد باد کړی وای. خزه او خزه جر راسه سراغ در سره راوړه
پلارا تا و زمړ کړم سره لاس را باد کړ
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی زو یا تل تا می زار کې دا پتا څه شي می دی
مور پلار می واله
وسري الګ دی ولې و
زس ملامتوم لکه غل پر دیوال کور ته راو تا ته می ونه ویل چې پرون شپه زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړو کله چې زه ولیدم نو تختیده ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه سازوي و
وسري ازوان دی لاندی والانو امزول سره ګرځي دلو ملمسیا خو بد کار نه دی ولې واسول خرابې
ټول فساد دی زوی پانډی والانو کې دی یو انډی والې ز پیژنم دومره نه اهل هلک دی چې ټول کلی زینې په عذاب دی بس نور انډی والانې هم دغه سین اهل او بوله پورته شه سبلا چې زمونږ د کور په دروازه کې پروت یې
اوهو بیا سر شو
دا څه بلا وهلی یې دا واز یې ولې داسې دی
سلام علیکم سید محمد لالا
وعلیکم سلام
له چا سره دی جنجال دی
دیدی نه اهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی ټوله شپه د کور مخ ته تیره کړې ده او دلته پروت دا اوس جمعه ته تلم چې ومیلید
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي
ولې په سارا کې خوښ وي
تنده یې خبر
نه والا ولې په وهد څه شوي
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی
نادر جانه سمه خبره وکړه څه خبره ده
ولالا زوی دې پوډری شوی دی په کلي کې نور پوډریان هم شته بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول
څه وایې زما زوی پوډری شوی دی
هو ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي نه ګوري چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی ده
د واحد پلاره څه خبره ده له چا سره دې غال بغال دی
راشه نازولی زوی دې وګوره ښه لنګوټه یې را په سر کړه ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي خامخا بې لاره شوی دی خو تا به یې پلوي کوله ویل به دی هلک دی لانډي والانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي نو دا دی اوس ورته وګوره تا ته هم ښه پوړونی در په سر کړ
ولې په زوی مې څه شوي دي پر تا دې بل سیال ودرېږي له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي ته ورته وګوره زوی دې پوډرې شوی دی له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي
ته څه وایې زما زوی پوډرې شوی دی وزویا دا دې څه وکړل تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل همدا تا ته مو سترګې وې
ولې مورې په ما زوی وګوره ښه تکړه ځوان یم
مونږ ویل ته بس زمونږ د لاس لکړه شو خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم د زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل
ولې دې داسې وکړل
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دپور سی زلیم